السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز وو بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل دیر شمه د اپریل 19 او د روژې مبارک میاشتې 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د متحده عربی اماراتو د خوراکي موادو مرسته پرون کابل ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل هوایي ډګر کې د دې مرستې تر تسلیمېدو وروسته رسنیو ته وویل:
د متحده عربی اماراتو نه ډېره مننه کوو چې د افغانستان له خلکو سره د خوراکي او غذایي موادو په برخه کې کومک کړی ده. ډېر ستنه مواد راوړي دي. متحده اماراتو مخکې هم د افغانستان د خلکو سره ډېر ځلې خوراکي مواد، ادویه او مختلف شیان په زمي کې او په سر کې راوړي دي او افغانانو ته تسلیم کړي دي.
مجاهد وویل دا مرسته به د دوی حکومت په اړمنو باندې په عادلانه توګه وویشي. متحده عربي اماراتو داسې وخت له افغانانو سره د ډېر ستنه خوراکي موادو مرسته کړې چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي له لوږې سره مخامخ دي. په سویډن کې د ښي اړخو افراطیانو لخوا د قران کریم د سوځولو په غبرګون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ورکړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې ده. په اعلامیه کې د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي چې د دې پیښو د تکرار مخه ونیسي او د قران کریم د سوځولو عامل ته سزا ورکړي. د راپورونو په اساس د یکشنبه په شپه د سویډن په لینکوفینګ ښار کې د ښي اړخ افراطي ګروپ اسلام ضد او مهاجرت ضد ډلې قران کریم ته اور ورته کړی دی. د دې پیښې په غبرګون د ایران او عراق په شمول ځینو هیوادونو د سویډن سفیران احضار کړي او خپل اعتراض ور اورولی دی. د اوکراین په لویف ښار کې پرون د روسیې پر راکټي بریدونو کې لږ تر لږه و کسان وژل شول. د اوکراین د ملي امنیت شورا منشي اولوکسی دانیولوف په یو ټلویزیونی بیان کې ویلي چې د بریدونو کې 11 کسان ټپیان شوي هم دي. د ښاغلي دانیولوف په خبره داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د فعال محاربې حالت ته دننه شوي او ډېر تمرکز د اوکراین ختیځو سیمو ته اړولی دی. د اوکراین دفاع وزارت ویلي روسیې د ماریوپول او څو نورو سیمو کې له بم غورځوونکو الوتکو او نورو درنو وسلو کار اخیستی دی. او په پاکستان کې یوې محکمې هغه شپږ تنه په اعدام محکوم کړل چې د یوې سریلانکایي کارخونې مدیر د کفر په تور په ډله ییزه توګه وژلی و. د ګجران والا ښار د یوې محکمې قاضي په دې اړه حکم د بندو دروازو تر شا واوروه او د پریکړې جزئیات موظف څارنوال ندیم سرور شریک کړي دي. د سرور په وینا قضیه کې ښکېلو نه نورو کسانو ته د ابدي حبس او دوه اویا کسانو ته د دوه کاله بند سزا واورول شوه. د سریلانکا د نساجي فابریکې پر مدیر پریانتا کومارا تیر دسمبر سیالکوټ کې برید شوی و. شاوخوا سلو کسانو کومارا دین ته د سپکاوي په تور په وهلو ډبولو تر مرګه ورساوه او بیا یې جسد ته اور واچوه. دوی کومارا تورن کړی و چې هغه کاغذ څیرې او سوځولی چې د قرآن شریف آیاتونه پرې لیکل شوي وو. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. افغانستان کې د ماشومانو خوارزواکۍ ته اندېښنه.
لدې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدیدې خوارزواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده.
ملګري ملتونه وایي افغانستان د مرسته کوونکو له یاده نه دی وتلی.
تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي.
افغانستان کې له 15 کلونو پورته کسانو ته یوازې 10 کلن پاسپورت ورکول کیږي. غزنی کې له پوهنتونه تازه فارغ شوی وایي.
زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته هغه کسان چې پوهنتونه فارغېږي باید ورته د کار زمینه برابر شي.
د اوکراین د جګړې تازه حال هم درکوو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې په افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ملیونونه ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي او د چارواکو په وینا هر کال دا شمیر مخ په ډیریدو دی. په تیرو 4 میاشتو کې سلګونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ماشومانو ته د رسیدنې په برخه کې نړیوالې موسسې ورسره دا مهال همکاري کوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 3,400,000 ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر جاوید اجیر پرون په یو پیغام کې رسنیو ته ویلي چې له دې ډلې تر 1,000,000 ډیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. له دې ډلې نه 1.1 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي او شاوخوا 2.3 میلیونه نور د منځنۍ کچې خوارځواکۍ سره مخ دي. له بده مرغه کلنۍ شمېره مخ په زیاتېدو ده. د 2022 کال له پیله د شدید خوارځواکۍ شاوخوا 6,000 پیښې ثبت شوي. متاسفانه د سختې خوارځواکۍ له امله شاوخوا 330 ماشومان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند جاوید حجیر زیاته کړه چې یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچې صندوق او د خوړو نړیوال پروګرام WFP له دغه وزارت سره په ګډه کار کوي. په همدې حال کې د یونیسف یوه چارواکې چې په دې وروستیو کې افغانستان ته تللې د یکشنبې په ورځ په ټویټر باندې لیکلي چې افغان ماشومان له بې سابقې بشري ناورین سره مخ دي. دغه سازمان د نړیوالو اړیکو مشرې پالوما اسکودیرو وویل هغې په افغانستان کې ولیدل چې د 3 لسیزو جګړو، وچکالۍ او اقتصادي سقوط د ماشومانو لپاره بې مخینې بشري بحران رامنځته کړی. اغلی اسکودیرو په وینا یونیسف له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او په ټول افغانستان کې 2,215 روغتیایي مرکزونه چې 1.4 میلیونه ماشومانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي د یونیسف له ملاتړ برخمن دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د حکومت یا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت تاییدوي چې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. خوارځواکۍ څه شی دی؟ خوارځواکۍ هغه حالت ته وایي چې انسان د نه کافي خوراک په وجه کمزوری کیږي. ځینې ماشومان به مو لیدلی وي چې پوستکی یې ګونځې ناسې پړسېدلی او هډونه یې داسې راوتلي وي چې پښته یې شمیرل کیږي. بل لور ته بیا ملګري ملتونه ډاډ ورکوي چې لا تر اوسه د اوکراین کړکیچ د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو د ناورینونو د هواري هڅې نه دي اغېزمنې کړي. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس پرون په یو کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم له نورو هیوادونو سره مرستو ته ژمن دي. ملګري ملتونه دا ډاډ داسې مهال څرګندوي چې د خوارځواکۍ په ګډون په افغانستان کې دا مهال بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او له نیمایي زیات وګړي یې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
په اوکراین باندې د روسیې د یرغل له پیله دا اندېښنې زیاتې شوې چې ګواکې مرستندویان به د اوکراین د کړکیچ په خاطر د افغانستان او ځینو نورو هیوادونو له همکاریو مخ واړوي. پرون د همداسې یوې پوښتنې په ځواب کې د ملګرو ملتونو مرستیال مارټین ګریفټس ډاډ ورکړ چې مرستندویان لا هم د افغانستان او نورو هیوادونو د ستونزو هواري ته ژمن دي. تر دې دمه د افغانستان، یمن، سوریه او ځینو نورو ناورینو سره د مقابلې لپاره د تمویلونکو ژمنې نه دي کمې شوي. موږ لا هم له ځینو بسپنه ورکوونکو د ډیرو همکاریو تمه لرو، خو لویدیځ مرستندویان چې اوکراین ته ډیرې پیسې ورکوي د نړۍ له نورو هیوادونو سره خپل سخاوت نه دی کم کړی. البته موږ اندېښمن یو چې ښایي داسې یو حالت ته ورسیږو. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس بیا د اوکراین بشري کړکیچ په نړیواله کچه بې تاثیر هم ونه باله او وی ویل سږ کال د هغو خلکو شمیر چې له لوږې سره مخ دي 25% زیاتیږي. ګریفټس وویل د ملګرو ملتونو بشرپالان او مرستندویان له بېلابېلو ناورینو سره د مبارزې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان څه وخت مخکې د افغانستان په تړاو د مرستو کانفرنس دایره کړ، خو څومره چې تمه وه په هغه اندازه مرستې جلب نه کړای شوې. د راپورونو په اساس د افغانستان نیمایي وګړي له لوږې سره مخ دي او د ملګرو ملتونو سازمان وار د مخه ګواښ کړی چې کله افغانستان سره کافي مرستې په وخت ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د افغانستان د پاسپورټونو د نوې پریکړې په اړه یو راپور. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د پاسپورټ ویش په وی لانجمنې او اوږدمهاله ستونزې اوښته دی. تازه د طالبانو د پاسپورټ عمومي ریاست په یو تازه اقدام کې له دې وروسته د 15 کلن پاسپورټ په ځای د 10 کلن پاسپورټ ویش اعلان کړ. د دې ریاست ویان پرون ازادي رادیو ته ویل هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کلونو پورته وی له دې وروسته 15 کلن پاسپورټ نشي اخیستلی. خو خلک د پاسپورت ریاست دغه ګام د افغانستان روان اقتصادي وضعیت ته پکتو سخت او ستونزمن بولی. دا چې ولی تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې لدی ورسته له 15 کلونو پورته وګړي 15 کلن پاسپورت نشي اخیستلای. د طالبانو د پاسپورت ریاست د وینوي پریکړې لمخې 15 کلن پاسپورت د 15 کلونو څخه کم عمر وګړو ته ځانګړی کړ. د ریاست په وی خبر پانه کې ویلي یا د پریکړې د زیاتې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او پاسپورت غوښتونکو ته د سهولت په مخه کړی ده. د طالبانو د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله تسل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. کابل خاریان د افغانستان د اوسیدونکو اقتصادي وضعیت ته په کتو د لس کلن پاسپورت اخیستل د ډیرو له توانه پورته خبر ګڼي. د کابل ښار اوسیدونکي حلیم او احمد الله
یا لس کلو لپاره باید پاسپورت اخیستلو نه بېغمه وي. نو یو پاسپورت باندې فعلا چې د لس کلو لپاره ورکول کېږي لس الا یولس کم زیاتې مصرفېږي افغانۍ. که چیرې مثلا یو نفر 15 نفره فامیل ولري په دې 15 نفرو کې د پاسپورت واخلي 55 حتی 60,000 روپۍ افغانۍ دې باندې لګښت راځي. نو دا غټ مشکل ده.
نظر هغه 15 کلن خو د افغانستان خلکو لپاره په دې چې کېدای شو هغوی له یو طرف نه 15,000 څومره پیسې چې کېږي هماغه یو طرف پیدا کړي وای او پاسپورټ یې اخیستی وای. نظر دې وضعیت ته زما په نظر هماغه 15 کلن
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې مخکې له دې د یو 15 کلن پاسپورټ به 15,500 او د یو لس کلن پاسپورټ به 1,000 افغانۍ وه. خو اوس د پاسپورټ ریاست چارواکي د یو لس کلن پاسپورټ به 1,400 افغانۍ ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9,400
2,000
15,000
او 1,800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان په خوست او کونړ ولایت د پاکستان د ورستیو بریدونو په تړاو په افغانستان کې دننه د عام خلکو غوسه زیاتې شوې دي. پرون د پاکستان څو ښارونه هم د پاکستان د دغو بریدونو پر ضد د مظاهرو شاهدان وو. په کندهار کې هم لسګونه فعالانو او ځوانانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او پر خوست او کونړ د دوی وروستي بریدونه وغندل. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسیده د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. لاریون کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه او د هغه قربانیانو انځورونه هم له ځان سره لیږدول چې په کونړ او خوست ولایتونو کې د پاکستاني پوځیانو په بریدونو کې وژل شوي وو. دوی دا بریدونه وغندل او د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بریدونو په اړه دې چپ پاتې نسي او د ورته عکس العمل جدي تصمیم دی ونیسي.
دغه ناروا بریدونه، دغه د جبر او د ظلم تر عنوان لاندې بریدونه نور د افغانستان پر خاوره باندې د پاکستان د لوري بند سي او نړیوال دې په جدي توګه دې پښتنه وکړي. اسلامي امارت څخه غواړي چې د پاکستان خلاف د دغه بریدو خلاف خپل هغه کاروایی وکړي چې هغه د ولست د قناعت بخښ شوی.
نو دغه برید موږ په سخت ټکو غندو او د اسلامي امارت د ادارې څخه هم دا غوښتنه کوو چې دوی ته جاګه خپل جواب وویل چې ته ولې دا کیږي او داسې بریدونه ډېر کیږي د پاکستان د لورې. اما دوی ته جواب نه دی ویل شوی. موږ بس یوازې دا غواړو چې دوی ته جواب وویل شي.
د مظاهرې یو بل ګډونوال ګلاب شاه وویل چې پاکستان د افغانستان پر حریم تیری کړی او د بې ګناه خلکو وژل یو جنګي جنایت دی.
پاکستان هر وخت هر ځلې موږ وطنوال بې ګناه انسانان شهیدانوي. ځینې وخت راکټونه راغورځوي او اوس نو جرأت پیدا کی چې راغی زمش په خاور باندې د جټالو ټکو بمبار کوي. دا ځکه چې دا زمش وطن هیوادوال به د جزمر ولسمه به دجه هیڅوک هیڅ اقدام نه کوي. موږ د امارت ځواکونو څخه دا غوښتنه ده چې دوی سخت غشمتون کی جواب ورکړي.
د پاکستان هوایي ځواکونو د تیر شنبه په شپه په خوست او کونړ ولایتونو کې بریدونه وکړه چې شاوخوا شپېتو کسانو ته پکښې مرګ جوړ بلوا وښته. د دې بریدونو په خبرګون کې په خوست او ننګرهار ولایتونو کې هم عام
پر افغانستان مو د پاکستان د وروستیو حملو په تړاو د مظاهرې راپور اورید. پرون د طالبانو مرکزی او سیمایزو چارواکو له ازادي رادیو سره د دغو بریدونو وروستي جزئیات شریک کړل. د طالبانو د ویاندویانو په وینا په دغو دواړو بریدونو کې ټول ټال وڅل وخت ملکیان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.8 مترو اوریدلای سنگ.
په کابل ښار کې د واټونو د سر پلورون کې چې په غیر متحرکو وړو غرفو کې دکانداري کوي وایي خاروالۍ له دوی نه لوړې کرایې اخلي. دوی وایي د کابل خاروالۍ مسولین پرته له دې چې د دوی غرفو ګټه په نظر کې ونیسي کرایې ټاکلې چې غرفه لرونکي له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي. خو د کابل خاروالۍ مسولین بیا وایي ټاکل شوې کرایې په بیلابیلو سیمو کې توپیر لري او په خبرې هغه پلورون کې چې د ډیرې کرایې ورکول توان نه لري کولای شي هغه سیمو ته خپلې غرفې ولیږدوي چې کرایه یې کمې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
نحوش کلن احمد الله چې د جامو وړ غرفه لري د کابل ښاروالۍ له لوري د ټاکل شوې کرایې څخه خوښ نه دی. دی وایي د خلکو اقتصادي وضعیت ښه نه دی او بازارونه ساړه دي، نو ځکه دوی د ښاروالۍ لخوا د ټاکل شوې کرایې د ورکړې توان نه لري. صفی الله هم چې د سیمساری غرفه لري ورته شکایت لري. دوی له کابل ښاروالۍ د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي او وایي هغه اندازه کرایه دې وټاکل شي چې غرفه لرونکي د ورکړې توان ولري. خو د کابل ښاروالۍ بې دغو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی کرایي سیمو ته په کتو ټاکلي دي. د خاروالی ویان نعمت الله باریکسی د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
موږ کرایې د سیمې په نظر کې نیولو سره ټاکلې چې د هر متر مربع وړه کرایه 2500 او ټیټه 1500 افغانۍ ده. هر هغه پلورونکی چې د لوړې کرایې توان نه لري کولی شي و بل سیمه چې کرایه یې ټیټه وي ځان ته غوره کړي.
کابل خاروالی مودی وړاندې په ښار کې د ګڼګونې او د ټرافیکي نظام د کنټرول لپاره د پلورونکو سره په مشوره د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر غیر متحرک غرفې ځای پر ځای کړي. د واټونو د سر پلورونکو د دغو غرفو د جوړېدو له طرحې هرکلی کوي، خو د کرایې په اړه د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې په خپل پرېکړه بیا کتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین دفاع وزارت وایي چې روسیا د اوکراین په ختیځ کې د عملیاتو لپاره چمتووالی بشپړوي. دوی ویلي چې روسي ځواکونه د اوکراین په بیلابیلو سیمو کې له درنو وسلو او بمباریو کار اخیستی. د راپورونو په اساس اخوا د اوکراین په لویو ښارونو کې پرون د روسیې د پلوی ښار کې پرون د روسیې د راکټي بریدونو په نتیجه کې و کسان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
اوکرایني چارواکي وایي روسی پوځیان په دې لټه کې دي چې د اشغال شوی کریمیا ټاپو وزمې او دونیسک او لوهانسک ترمنځ ځمکنی کوریډور رامنځته کړي. دا خبره د اوکراین د دفاع وزارت ویان ډګروال الکساندر موزیانیک پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
اشغالګر ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د برید لپاره چمتووالی نیسي څو د دونیتسک او لوهانسک سیمو بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او د کریمیا له ټاپو وزمې سره د ځمکني دهلیز رامنځته کېدل ډاډمن کړي. تر اوسه پورې یرغلګرو په ختیځون کې د عملیاتو د ترسراوي لپاره د پوځي ځواکونو بیا انسجام بشپړ کړی، ځکه دوی پیاوړي شوي چې د روسیې ګڼ نور پوځي واحدونه هم ورسره یوځای شوي.
د اوکراین د دفاع وزارت ویاند همدارا زیاته کړه چې روسیې په ماریوپول کې هم بم غورځوونکي الوتکې کارولي او دا ښار یې بمبار کړی دی. اخوال لویف ښاره د راپورونو په اساس په پرونیو راکټي بریدونو کې و کسان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. رویټرز لیکلي چې روسیا د دونباس د نیولو په لټه کې ده، ځکه ځینې سیمې وختي د روس پلو ځواکونو لاسته لوېدلي. د اوکراین دفاع وزارت بیا دا هم وویل چې د دوی پوځیانو په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک کې د روسیې د بریدونو په ځواب کې د هغوی 12 بریدونه په شا تمبولي، چې له امله یې لاس روسي ټانګونه، 15 غروال ګاډي، 15 پوځي ګاډي او همداراز 15 راکټي سیستمونه لمنځه وړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیګم. اوس دغه خبری مجلې په پاته شیبو کې د احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلام د خبرونه د برخې تمو ز احمد تکل هر کله کوم. دا برخه د غزنی له دولتي په هنتون د سلګونو محصلانو د فراغت پر موضوع پیلو. د غزنی په هنتون له پینزو په هنځه یو څخه سلګونو محصلان فارغ شوي. د فارغان د طالبانو له حکومت غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دوی وايي په حکومت کې اداري چارې باید لوستو او مسلکي ځوانانو ته وسپارل شي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د دولتي په هنتون له بیلابیلو په هنځیو څخه تر شپږ سوه د زیاتو محصلانو د فراغت غونډه. دغه غونډه د غزنی ولایت په ثقافت ماڼۍ کې د یکشنبې په ورځ جوړه سوې وه چې زرګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په دغه کسانو کې د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي، محصلان، د محصلانو د کورنیو غړي او لسی خلک شامل و چې ځینو یې ویناوې وکړې. د ویناوالو له جملې څخه یو هم د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله حسن زوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ ویاړو چې په دومره لوی شمېر لوستي ځوانان ټولنې ته وړاندې کېږي. ښاغلی حسن زوی له دغه فارغ سوو ځوانانو څخه وغوښتل چې په ټولنه کې مثبت کردار ترسره کړي. هغه په خپلو خبرو کې دغه ځوانان د ټولنې د خدمت په وړاندې مکلف وبلل.
نو په دې لحاظ باندې ده چې الله تعالی د تاسو دغې دورې ته دغې مرحلې ته د قوت مرحله ویلې ده. نو تاسو د اسلامي ټولنې په وړاندې باندې د لویو مسؤلیتونو او مکلفیتونو درلودونکي یاست. نو درنو ځوانانو، زه به دا تاسو ته ووایم چې د تاسو مکلفیتونه، د تاسو مسؤلیتونه زموږ او د تاسو د دغې حکومت په وړاندې، زموږ او د تاسو د دې خطیب او ځورېدلي ملت په وړاندې باندې سخته زیات دي.
بل لور ته بیا دغه فارغ سوو محصلانو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. دوی وایي په حکومت کې اداري کارونه باید لوستو او تحصیل یافته ځوانانو ته وسپارل سي تر څو هغوی دغه کارونه په ښه توګه پر مخ یوسي. دوو تنو یې ازادۍ راډیو ته وویل
ما وحید الله عزیزی ما د غزنی پوهنتون یو تن له فارغ نسخه زه خپل د ښوونې ورځنی پوهنځی د ریاضي څانګې څخه فارغ سوم. ان شاء الله په خپل بخش کې به هیواد ته نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوم. د دې هیواد د آبادۍ لپاره به کار کوم.
سایت الله د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د بلو د کلي څخه دلته د غزنی پوهنتون د زراعت د پنځه څخه د هارتیکلچر د څانګې څخه فارغ شوی یم. زما غوښتنه له چارواکو څخه دا ده چې محصلینو ته او هغه کسان چې پوهنتون نه فارغېږي کې باید ورته د کار زمینه برابر شي تر څو چې زموږ د قدري محصلین یا ترکیې ته یا نور اروپایي مملکتو ته سفر ونه کړي، یعنی په قاچاقي توګه.
دا دغه شپږ سوه نارینه محصلانو تر څنګ دوه سوه نجونې هم وي چې په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی، خو کېدای سي چې د دغه فارغو سوو نجونو لپاره د چهار شنبې په ورځ فراغت غونډه جوړه سي. غزنی پوهنتون په دیارلس سوه اووه اتیایم هجري شمسي کال کې تاسیس سو چې په لومړي سر کې یې د کرنې، ښوونې او روزنې پوهنځي درلودل، خو اوس دغه پوهنتون پنځه پوهنځي لري: ښوونه، روزنه، کرنه، اقتصاد، شریعت او ادبیات، خو تر څنګ شپنی پروګرامونه هم لري. په دغه پوهنتون کې په لومړي سر کې شپږ تنه استادانو محصلینو ته درس ورکاوه، خو اوس دغه پوهنتون یو سلو لس تنه استادان لري. د هغه وخت استادان یې لیسانس، خو اوس د دغه استادانو څه برخه یې د ماسترۍ تر کچې تحصیلات لري. دغه پوهنتون په لومړۍ دوره کې یوازې درې نوي تنه فارغان درلودل، خو اوس یې د فارغانو شمېر سوونو کسانو ته رسېږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست د کمپیوټر او انټرنیټ په برخو کې لسګونه کسانو ته زده کړې ورکوي. د دې کورس ډیری زده کوونکي طالبان دي چې تر پرونه ټوپک پر اوګو ګرځېدل، خو اوس یې د ټکنالوژۍ زده کړو ته مخه کړې ده.
د نورستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی احمد خالد فاتح آزادی راډیو ته ویل د کمپیوټر او انټرنیټ په اړه معلومات حاصلول او زده کړې د وخت اړتیا ده. نو دوی هم نورستان کې دولتي کارکونکو او هغو کسانو ته چې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو مینوال دي د یاد کورس دریمه دوره پیل کړه.
شاګردانو ته په هغه کې وینډوز، ورډ، پاورپوینټ، ایکسل او سره انټرنیټ زده کړې هم ترسره کیږي. دا پروګرامونه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري. موږ سره ټول شاګردان درې شپېته کسان شامل دي چې شل کسان د تیر دورو نه پاتې موږ ته او درې څلوخ مونږ نوې جلب کړې دي.
خاغلی فاتح هوای اوس مهال د خونکو وسایلو کمی سره مخ دي او که دا کمی پوره شي نو غواړي کورس نور هم پراخه او د زده کوونکو شمیر زیات کړي. د کورس ډیر زده کوونکي هغه طالبان دي چې تر اوسه یې ټوپک پروګو خو اوس یې د کمپیوټر او انټرنیټ زده کړو ته مخه کړې ده. له دوی څخه یو هم د استیناف محکمې کارکونکې نقیب الله دی وایي
او الحمدلله د کورس ډیر خوشحال یو استاد مونږ تر پټیم باندې او په ښه انداز باندې درس خیر الحمدلله مونږ ټول دینه خوشحال.
د تیر حکومت پر مهال د هر ولایت د مخابراتو او ټکنالوژۍ ریاستونو کې یاد کورسونه جوړ شوي وو چې پکې دولتي مامورینو او د کمپیوټر او انټرنیټ نورو مینوالو زده کړې کولې چې په زرګونو کسانو پکې د کمپیوټر او انټرنیټ په برخه کې مهارتونه زده کړي او اوس مهال له کومې ستونزې پرته خپلې ورځنۍ دفتري چارې پر مخ وړي.
د خبرونه په دې برخه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان د هوایی بمباریو تلفاتو زیاتېدو ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې د طالبانو د حکومت ته چارواکو له قوله راغلي چې په ختیځ افغانستان کې د پاکستان د پوځ په هوایی بمباری کې د وژل شویو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 ته ورسید. په مقاله کې یادونه شوې چې د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې سخت دریځ له افغان خاورې پر پاکستان حمله کوي. طالبانو تروریستي ډلو ته د پناه ورکولو تور رد کړی دی. وروسته لولو چې د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د شنبې په ورځ په سپیدو کې پاکستانی الوتکو په خوست او کنړ ولایتونو کې په هوایی حملو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون ملکیان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو حکومت دا حمله وغندلې او وی ویل چې د دواړو هوادونو ترمنځ ستونزې باید له سیاسي لارې حل شي. په دې مقاله کې یادونه شوې ده چې پاکستان دا بمباری نه دی تایید کړي خو د یک شنبه په ورځ پاکستانی چارواکو ویل چې له افغانستانه پر پاکستانی امنیتي ځواکونو حمله زیاتې شوې او له طالبانو یو غوښتل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنټ پر کرښه امنیت ټینګ کړي. د شنبه په ورځ د پاکستانی بمباری په اعتراض کې په پاکستان او افغانستان کې سلګونو کسانو لاریونو نه وکړل. مقاله د تحریک طالبان پاکستان د ویان محمد خراسانی په دې خبره پای ته رسیدلې چې وایي د پاکستان پوځ ننګوي چې د ځپل شویو او کډوالو پر کمپونو د بمباری پر ځای دی له دوی سره د جګړې په ډګر کې مخامخ سي. د ریسپانسیبل سټیټ کرافت په نوم یوې آنلاین مجلې هم په افغانستان کې د پاکستان هوایی بمباری ته په پام یوه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان هوایی حملې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د حملو غچ وو. په دې مقاله کې د پاکستانی پوځ د ضربې از په نوم د 2014 او رد الفساد په نوم د 2018 عملیاتو ته اشاره شوې چې په نتیجه کې د مقالې په وینا په پاکستان کې سخت دریځ لپشو ولویدل. خو وروسته لولو چې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا زړور شوی او د طالبانو حکومت ته د یو الګو په سترګه ګوري چې باید تکرار شي. په دې مقاله کې په پاکستان کې پر سرتیرو د تحریک طالبان پاکستان د حملو یادونه شوې او ویل شوې چې له همدې کبله له افغان طالبانو سره د پاکستان اړیکې شایي خراب شي.
په پاتې خبرونه کې مو د ازادۍ رادیو د اوریدونکو د غږیزو پیغامونو اوریدو ترابولم.
پیغام دغه د دغه مرستې ارسرازي او دغه افغانستان ته تاسو مرستې راځي دغه چې تاسو په طالبان دی واغلی په خرڅه واچي چې هم پارک ورسي چې هم مسكين ته ورسي چې هم خان ته ورسي چې وسخه واخ دغه ته نه شي چې هم بوخا ورسي ته نه شي چې او خانان واغ ته دغه په ملنا ورسي دغه دی واغلی کله لري هم دی بس شان پران چې په دغه ولسې خرڅي مرستې ورته راځي که هم ورته راځي که هر څه ورته راځي دغه ته ونیو څوک په مول نه کوي چې ټول راځي چې هر څه ته نه شي دغه د ټول وخت مته واچي باندې دغه مانانو خرچي لیکن دا قیمتونه ارزانه کی
بینمند ولایت مرکز د سرګا څخه زحمت تر کوم نصیر احمد نمیژما د بولان د سیمه څخه تاسو وروره د امرسته چراسي د غریبان ته نه رسې ری په کور کې راځلې ده د کم خلک چې د خپل دوستان قربان نیوشته کې نه چا تم رسو رسې دي ټول امرسته هغه خلک ګری چې کم کوم نه خاله زوی د ما زوی د ما ما زوی ګر د خپل د فرزان ټول کړی نو چې چې ور سره نه اني طالبان سره ولې طالبانو کې بلان پلاس کې څه زوی دا نو کم انسانيت دا کم امرسته ګوره دا امارات چې راغلی دی خو دا ګرده خلک یې مسکینان کړه د دولت خلک مري